سره مشه دا مشال ریډیو دې شاهین بنيره ما او په دغه یو ساته خبري غړې کې تاسو ته هر کله ویمه په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې مننه په مهمو موضوعاتو راپورونه او تفسیر لرو په اړه دې وخت خبرونه په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د بدمنۍ په جلا جلا پیښو کې اووه کسان وژل شوي دي. د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې د روغتیا څانګې د پروژې کارکوونکو د تنخواګانو د ځنډ خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده او په غزا کې اوربند او د یرغمالیانو خوشي کېدل لږ تر لږه تر یوې بلې ورځې پورې ځنډېدلې. د خبرونو تفصیل په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د بدمنۍ په جلا جلا پیښو کې اووه کسان وژل شوي او اته جوبل دي. د کوز جنوبي وزیرستان د واڼی پولیس تانې مشر الله نواز وزیر مشال لیډو ته ویلي چې پرون د اعظم ورسک د جغونډې په کلی کې په یو دکان کې د بمی چودنې په نتیجه کې یو ځایي ولسی مشر ملک اسلم نور د هغه زوی او دکاندار وژل شوی دي. پر هغه د برید ذمواري چا نه ده منلې. دغه راز د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو ادارې ایس پی آر پرون په یو بیان کې ویلي دي چې د شمالي وزیرستان پر ازمک کې د پوځ په یو ګاډي د سړک غاړې په بمی چودنه کې دوه پوځیان وژل شوي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا یو امنیتی چارواکی د نوم نه څرګندولو په شرط مشال لیډو ته ویلي دي چې د بره جنوبي وزیرستان په سرروغه سیمه کې پرون پر پوځي پوستا د وسلوالو په برید او ورپسې نښته کې دوه پوځیان وژل شوي او څلور نور جوبل دي. تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمواري منلې ده. د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې د روغتیا څانګې د پروژې کارکوونکو د تنخواګانو د ځنډ خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی د تیرو څو ورځو راهیسې د میرامشاه د صحت محکمې مخې ته پرلت غزولې دی او غوښتنه کوي چې زر تر زره د ورته د شپاړسو میاشتو ځنډېدلې تنخواګانې ورکړل شي. د احتجاجو ګډونوال فریدالله پرون مشال لیډو ته وویل چې د کال 2020 په دسمبر میاشت کې د پاکستان تحریک انصاف تیر صوبایي حکومت د یو قانون په منظورولو سره د قبایلي ضلعو د مختلفو پروژو د کارکوونکو ملازمت مستقل کړل شو، خو د قبایلي ضلعو د صحت محکمې په 1100 کارکوونکو کې یوازې 200 مستقل کړل شوي دي. بلخوا د شمالي وزیرستان د صحت محکمې مشر ډاکټر معراج وزیر مشال لیډو ته ویلي دي چې پر دغه ستونزې کار پیل کړی دی او تمه لري چې زر تر زره هواره کړي. د پاکستان او افغانستان د تجارت او صنایعو ګډې خونې پر پاکستان غږ کړی دی چې افغان ډرایورانو ته د ویزو ورکولو لپاره ځانګړی انتظام وکړي. د خونې مشر شاهد حسین پرون مشال لیډو ته وویل چې که پاکستان له افغان ډرایورانو څخه ویزې غواړي نو باید چې بیا په کابل کې د پاکستان په سفارت کې ورته د ویزو ورکولو ځانګړی بندوبست وکړي.
هلته په کابل سفارت کې پکار دا چې څنګه مخکې چې د ډرایورانو لپاره ځان له یو کړکۍ خلاصې شي چې هغې لاړ شي ویزه په اسانۍ سره واخلي.
دا له هغې وروسته دا چې د نومبر 28 په تورخم د کسټم چارواکو ویلي وو چې ویزې او پاسپورټ نه لرونکو افغان ډرایورانو ته اجازه نشته چې پر دغه لاره مال وړونکي ګاډي پاکستان ته واړوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د تحریک انصاف مشر عمران خان او بل مخکخ شاه محمود قریشي خلاف د سرکاري رازونو افشا کولو مقدمه اوریدنه په لومړی وار په خلاص عدالت کې شوې ده. د اسلام آباد په ځانګړي عدالت کې نن د اوریدنې پر مهال جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین امر وکړو چې عمران خان او شاه محمود قریشي دې د نومبر په 28 عدالت ته حاضر کړل شي. یاد دې وي چې در دې مخکې بعد دې مقدمه اوریدنه د راولپنډې په اډیاله جیل کې کېدله چېرته چې عمران خان او شاه محمود قریشي بندي دي. خو دوی د دې خلاف اسلام آباد های کورټ تخواست وکړو او های کورټ له سره یې په خلاص عدالت کې د دې مقدمې د اوریدنې امر ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر په 23 د دولتي راز افشا کولو د قضیې لپاره جوړ شوی ځانګړی عدالت د عمران خان او د ګوند مرستیال شاه محمود قریشي په رسمي توګه تورن کړل. په دې مقدمه کې پر خان او قریشي تور دی چې سرکاري رازونه په ډاګه کړي دي، خو دواړه پر ځان لګېدلي تورونه ردوي او دایر شوې مقدمې سیاسي بولي. په هرات کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ولایتي ریاست د نارینه درزیانو ټولنې ته امر کړی دی چې د ښځو جامې دې نه ګنډي. هرات کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ویان عزیز الرحمن مهاجر تیره شپه مشال لیډو ته وویل هغه حیاتی چې له دغه امره سرغړونه کوي تړل کیږي او مالکانو سره قانوني چلند کوي. نیوکه کون کی دا پر خزو د محدودیتونو یو بلا تازه بیلګه غنی. عزیز الرحمن ماجر وای چې خزی باید د خزو ځانګړو درځیانو ته ولاړ شي. او په غزه کې نن هم جنگ په داسې حال کې روان دی چې اوربند او د یرغملیانو خوشی کېدل لږ تر لږه تر یوې بلې ورځې پورې ځنډېدلې دي. اسرائیل ویلي دي چې د یرغملیانو خوشی کېدل به لږ تر لږه د نومبر تر څلور ویشتمې پورې ځنډول کېږي. د دې معنی دا ده چې د یرغملیانو خوشی کېدو سره سم به د جګړې ړومبې اوربند پیل شي. اسرائیلي فوج ویلي دي چې دوی په تېره یو ورځ کې درې سوه هوایی بریدونه ترسره کړي دي او پولې پورې غاړې ته یې د فلسطین د وسلوالو ډلو لخوا د راکټو د غلو په اړه د خبرداري سایرنونه هم اورېدلي دي. د وو ونیو په روانه جګړه کې د دې ړومبي اوربند مطلب بداوي چې له دې سره سم به یرغمال شوي پنځوس ښځې او ماشومان خوشي شي. دا و د دې خبرونه. اوردونکو خبرونه مو اورېدو او که د روانې خپرونې تر پای را سره پاتې شي نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اورېدلی شي. په وزیرستان کې د تشدد په تازه پیښو کې د یو ځایي مشر په ګډون درې کسان وژل شوي. د شمالي وزیرستان په میرامشا کې د روغتیا څانګې د پروژې کارکوونکو د تنخواګانو د ځنډ خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده. د پاکستان او افغانستان د تجارت او صنایعو ګډې خونې پر پاکستان غږ کړی دی چې افغان ډرایورانو ته د ویزو ورکولو لپاره ځانګړی انتظام وکړي.
په کابل سفارت کې پکار دا چې څنګه مخکې چې د ډرایورانو لپاره ځان له یو کړکۍ خلاصې شي چې هغې لاړ شي ویزا په اسانۍ سره واخلي.
د سیمې نړۍ هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونه لرو تر پایې د مشال ریډیو سره. روزم ګړم به موضوع ته د جنوبي وزیرستان د کوزي ضلع پولیس چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې تیره ورځ د اعظم ورسک په جاغونډۍ سیمه کې په یو دوکان کې په می چودنه شوي چې پکې د سیمې یو ځایي مشر ملک اسلم نور په ګډون درې تنه وژل شوي دي او څلور نور جو بل دي. د برید ذمواري چا نه ده منلې. بلخوا د بر جنوبي وزیرستان په سرروغه کې تیر ماښام پر پوځي پوستې د وسلوالو په حمله کې دوه امنیتي سرتیرو ژوند بیرلې دی او څلور نور جو بل دي. تحریک طالبان پاکستان د برید ذمواري منلې ده او تفصیل لالا اشتیاق مسید راکړي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیسو خفیہ ادارے چارواکیو مشال ریڈیو تا ویلی دی چې د پینزم په تیرہ ورځ مزدیګار مال پینزه باجے دجا غونډی سیماک شه بامی چاودنې په نتیجه کې د ضلع خیل قوم یو مشر ملک اسلم نور سره درې کسان وژل شوی او سالور نور جوبل شوی دی. او د سویلی وزیرستان پر ضلع سراروغا سیماک شه په پوځي پوسټ باندې د وسلاوله برید کې دوا پوځي سرتیری وجل شوی او سالور نور جوبل شوی دی. په اعظم ورسک سیمه کې د بامی چودنې په باراک دیوانا سیټی تونې تانې دور الله نواز وزیر مشال ریډیو ته په دا رنگ وژاغې ده. په سویلی وزیرستان لوور ضلع کې د عوامی نیشنل ګوند یو مشر ایاز وزیر ملک اسلم نور بنے بامی برید په باراک شه ویایي.
اسلام نور ته تا د خپل قوم سره تعلق او اسلام نور خدا سي یو خاص وخت دا هم صدر کی ایوارډ هته تامل او سوای و ار اف ال د تا صدر کی ایوارډ ور کړای و او په هغه علاقه کې بیا سب کو بالکل ته اهم شخصیت یو په کونی ستا باندې اخر اثر وسوخ یو په دا علاقه کې او ته د شهادت باندې یقین چې وزیرستان بالکل ډیر خفاتا ویلې چې اسلام نور یو رد ته هغه ته ور وغځل چې دا نس پریاست ډیر نیوکه کیږي. او دا سه
پبلوری دے سویلی وزیرستان اپر ضلع دے خوفیہ ادارے و چارواکی دینوم نوش والے پلاوج مشال ریڈیو تا ویلی دی چھ دے پنجم پتیرا ورز معشوم مال شپیش باجے نا پیجاندلی وسلاولے پسراروغا سیمکشے پا پوزی پوست برید کڑائی دائی او دے دازونو بدلون پنا تیجاکشے دوا پوزی سرتیری و جل شوی و سالور نور جو بل شوی دی دے ازم ورسک سیمے دجا ونڈکشے دے ملک اسلم نور دے وجلے زیموری لیا تردا وقت پورے چاہ ہم مانلی ندو او پسراروغا سیمکشے پا پاکستانی پوزی پوست بنے دے برید او دے دوے پوزی سرتیرو دے وجلے زیموری دے تیری کے طالبون پاکستان ترجمان محمد خراسانی مشال ریڈیو تا پرولاجلی و بیان کشے مانلی دو اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو دا وگی اوریدون کو دا شمالی وزیرستان دا صحت محکمے دا مختلف پروژو ملازمین و دا خپلو ملازمتون و دا مستقل کولو غختن کرده دا یہ تو تیرو سور زور ایسی د میرام شاہ د صحت محکمه مختا د احتجاج پتوګا پر لد غزول دی او وای چې د تیرو شپو میاشتو رئیس د خپل تنهاګانو نه محروم دی دغه احتجاج کوونکو وینا دا چې په کال 2020م کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د قبایلی ضلعو د پروژو په زرګونو ملازمین مستقل کړل خو د دوی په محکمه کې یعنی 1100 ملازمینو کې یوازې 200 کسان مستقل کړل شوي دي په دغه اړه تفصیل عمر وزیر راکړي
په میرام شاه کې د صحت محکمه پروجیکټ کارکون کې د 1300 ورځو نه په احتجاج ناشتي دوی وایي چې د 14 میاشتو نه ورته تنخواګانې نه دي ورکړل شوي احتجاج کوونکي وایي چې 1300 صوبایي حکومت کې دسمبر په 1/3 کال 2020م کې د قبایلی زیلو پروجیکټ ملازمینو بیل پاس کېدو او 13 جنوري کال 2020م کې د گورنر خیبر پښتونخوا لخوا دستخط کېدو پس د ټولو محکمو پروجیکټونو کارکونکو مستقل شول خو د قبایلی زیلو صحت محکمو صدا پاسا 1100 ملازمینو کې یوازې 200 مستقل شوي نور پاتې دي او ورته تنخواګانې هم نه دي ورکړل شوي د صحت محکمې مخې ته په احتجاج ناس کارکونکي وایي چې خپلې ډیوټۍ هم کړي خو تنخواګانې یې ځنډول شوي تر څو یې چې ستونزه حل نه وي په احتجاج بناست وي د احتجاج یو ګډونوال فرید الله وایي چې 2014 کال کې صحت محکمې ای ډی پی پروجیکټ کې برتی شوي د صوبایي حکومت لخوا بیل پاس کېدو پس ټول کارکونکي ریګولر یعنی مستقل شول خو دوی ته د کار کولو د 14 میاشتو تنخواګانې هم نه دی ملاو شوي
پریویس ګورنمنټ وو هغه په 31 دسمبر 2021 کې د خیبر پختونخوا اسمبلی نه د آل فاټا پروجیکټ امپلوی ریګولایزیشن په نام باندې یو بیل پاس کړو 2022 کې گورنر صاحب سائن کړو باقاعده یو قانون جوړ شو مختلف پروجیکټونه وی د لای اسٹاک والا پی این ڈی والا ایگریکلچر والا اسپورٹس والا ٹیکنیکل ایجوکیشن والا 3000-4000 نه ابو امپلوئر وی باقاعده کم ڈپارٹمنٹ دی د ټول ریګولر شوی دی او زمونږ هیلث والا تقریبا 1500 نه ابو کسان هغه ته ایس اپیر نه ریګولر آرڈر ملو شوی دی 15-16 مہینے تنخواګانې یا ندی ورته ملو
د صحت محکمې یو بل کارکون کې محمد ادریس وای چې کا نوټیفیکیشن ورته جاری نشو نو خیبر پښتونخوا صحت محکمې سیکرټر دفتر مخې ته به د ټولو قبایلی ضلعو کارکونکو احتجاج پیلوي د صحت محکمې کارکونکو دغه احتجاج په اړه مو چې د شمالي وزیرستان صحت محکمې مشر ډاکټر میراج وزیر نه وپوښتل نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د ټولو قبایلی ضلعو صحت محکمو له مشرانو سره خبرې شوې دوی د یادو کارکونکو کیس متعلقه محکمه ته استولې صوبایي حکومت به د قانون سره سم د دوی د ریګولر یا مستقل کېدو او د تنخواګانو فیصله کړي تمه کړي چې ورته سلاره وباسي احتجاج کوونکي وایي چې په ټولو قبایلی ضلعو کې د صحت محکمې صدا پاسا 1100 کارکونکي په احتجاج دي که غوښتنه یې پوره نه شوې نو خپل احتجاج به نور وغځوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو دغه اوریدونکو سرزو کراچۍ ته چرته چې د افغان کډوالو زورولو او د غونه د پیسو اخستو په تور د دریو پولیس پایانو پر ضد مقدمه درج کړل شوې ده او غنیول شوې دي. د پولیسو په وینا د افغان کډوالو زورولو او پیسو اخستو په تور د سورابګوټ سیمې پولیس پایان نیولی او یو سب انسپکټر تښتېدلی دی. بلخوا په کراچۍ کې د غلا په یوه بله پیښه کې یو پولیس افسر ایس ایس پی معطل کړل شوی دی او یو ڈی ایس پی افسر نیول شوی دی. په کراچۍ کې په دې وروستیو کلونو کې د غلاګانو او په زوره د موبایلونو د اخستو پیښې زیاتې شوي دي. تفصیل له کراچۍ نه نیاز علي راکوي.
د کراچۍ پولیسو په ایکس چې پخوانی نوم یې ټویټر دی منلی چې د ښار د ختیځې سیمې پولیسو مشر ایس ایس پی سید عرفان علي بهادر د غیر ملکیانو زورولو د پیښې نوټس اخیستې. د سب انسپکټر او دریو پولیسو سپایانو پر ضد سایډ سوپر هایوی تاڼه کې مقدمه درج کړي او نیولې دي. د پولیسو په وینا د افغان کډوالو زورولو په تورې پولیس پایان دیدار، الله بخش او انور نیولې شوې دي او یو سب انسپکټر تښتېدلې دی. د کراچۍ په سوراب ګوټ کې میشت افغان کډوال لال محمد بیا د نومبر په 2 مشال ریډیو ته ویلي په سوراب ګوټ او خوشا سیمو کې پولیس قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال تنګوي او پیسې ترې اخلي.
په کراچۍ کې لکه تاسو ته معلومه ده چې د ډېر وخت نه د افغان سټیزن چې کوم دلته میشته دي په کراچۍ کې افغان کیمپ کې او پسې سوراب ګوټ آس پاس علاقو کې یا کراچۍ مختلفو علاقو کې نو د دې سره د پولیس د طرف نه ډېر ناروا سلوک شروع دی چې سار هغه د کورونا راوځي دوی خپل کاروبار ته درومي نو په مختلف ځایونو کې پولیس وال ورته ولاړ وي دوی را نیسي هغه که سټیزن دي کارډ لري او کنه لري.
لال محمد زیاته کړي چې دوی بیا د پولیسو ویډیو جوړه کړي چې د پیسو لپاره د سړک نغاړي ته ولاړ وي دوی نسی او پیسې دی اخلي او هغه ویډیو بیا پولیسو چارواکو ته ښکاره کړي. په کراچۍ کې افغان کډوال وخت په وخت دعوه کوي چې پولیس قانوني اسناد لرونکي کډوال هم زوروي او د پیسو لپاره نسی خو د کراچۍ پولیسو تل دا تورونه رد کړی دي. بلخوا په عین وخت کې بیا د کراچۍ په اورنګي ټاون سیمه کې د نومبر 14 د یو سوداګر لکور نه شاوخوا 2 کروڑ روپۍ او 60 تولې سره زر او نور سامان غلا شوی وو. په غلا کې نیولې شوې د پولیسو ډي اس پي عمر طارق بیا د نومبر په 2 کراچۍ کې یو عدالت ته وړاندې کړل شو چې عدالت پولیسو ته د یوې ورځې لپاره پریمان سپارلې دي. د یادې پیښې د سن پولیسو مشر آی جی سن رفت مختار نوټس اخیستی او د پلټنو لپاره د ڈی آئی جی آسم خان په مشرۍ کمیټي جوړه کړې وه. یادې کمیټۍ د نومبر په 6 په خپل راپور کې د جنوبي ضلع د پولیسو مشر ایس ایس پی عمران قریشي او ډی ایس پی عمر طارق تورن ګرځولي چې د سوداګر د کور په غلا کې ککړو. د پولیسو د رپورټ تر مخه د پولیسو ایس ایس پی عمران قریشي معطل کړی شوی او نور تفتیش ته روان دي او ڈی ایس پی عمر طارق نیولې شوی او 15 پولیس پایان او نور 15 کسان چې غلا کې تورن دي د نیولو لپاره هڅې روانې دي. په کراچۍ کې لدی وړاندې هم په پولیسو دغه ډول تورونه لګولې شوې چې په غیر قانوني توګه وجنو کې ککړ پاتې شوې چې د پیسو لپاره خلک زورولي نیولې او تختولې دي. په کراچۍ کې خبريال نعمت خان وای پولیسو ته د سیاسي ګوندونو او زورورو خلکو مرسته حاصل ده ځکه دلته دغه ډول پیښې بیا بیا کیږي.
نو دا نوی غنډي په کراچۍ کې وخت نا وخت د مختلفو پولیس فعالو په مختلفو جرمونو کې د ملوث کېدو خبرونه رامخته کیږي او دا یقینا د نشانی کې چې په کراچۍ کې کوم پولیس دی مختلفو سببونو باندې پاره کې سیاسي چې د دام یو داغه وجه ده په دې دین علاوه دا خو څوک شنو دي په صحیح طریقه باندې چرتا یو سټریک اکشن واغستل شنو بلا شي پولیس والے چې دي دا بنونی ولې شي او په کراچۍ کې دا کرائم د ریشو چې بردا داغه وجه دا یو دا پولیس د ډیر اده پورې چې دا په مختلفو جرمونو کې خپل ملوث دي.
په کراچۍ کې د عامو خلکو په ځانګړې توګه د پښتنو د زورولو په ضد بیا پښتون ژغورنی غورځنګ، ملي جمهوري ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نېشنل ګوند وار په وار احتجاجونه هم کړي. د ملي جمهوري ګوند د سن صوبي مشر محمد شیر مسید بیا وایي په سن کې د مدیر حسی د پولیسو لخوا دا غیر قانوني کارونه روان دي.
نو دا په کراچۍ کې خدا دې روانوار دي ټیم نه کنه د 2008 نه دا ګیم شروع دي. موږ وقتاً فوقتاً هر وخت مو په دې حواله سره ډېر غش پورته کړی دی، ډېر اوازونه مو کړی دي، ډېر احتجاجونه مو کړی دي، خو حکومت چار کا کیئرټیکر حکومت وي او کا مو سلیکټډ الیکټډ حکومت وي، دا پولیس ته دې تحفظ ورکړي. سندھ پولیس خو ډېر زیاتوب کوي، بالخصوص دا پښتانه چې کوم افغان کډوال دي، دا ریفیوجیز دي، مهاجر دي، هغه په هغه سره هم زیاتوب کوي.
د کراچۍ پولیسو د راپور تر مخه روان کال له جولای څخه تر اکتوبر پورې څلور میاشتو کې یوازې کراچۍ ښار کې د خلکو څخه 14,000 موبایلونه په زور اغستل شوي یا غلا شوي دي. هم په دې موده کې نږدې 9,000 موټر سایکل او 200 موټرې یا ګاډي هم غلا شوي دي. د غلاګانو او ګاډو پټېدو د هغه شمیرې دي چې خلکو یې پولیسو ته نکې اندراج کړی دی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پاکستان او افغانستان د ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز یا د تجارت او صنایعو ګډي خونی چارواکو پرون مشال ریډیو ته ویلي دي چې پاکستان د افغان ډرایورانو ته د ویزو ورکولو طریقه کار اسان کړي. دا غوښتنه په داسې حال کې شوې ده چې د نومبر په 21 په تورخم کې د پاکستان سرحدي ځواکونو په سلګونو هغه ګاډي سار کړي وو چې ډرایورانو سره د پاکستان ویزه نه وه. هغه پاکستانی سوداګر چې افغان سوداګرو سره له مودو راهیسې تجارت کوي وایي چې په تورخم د مختلف ډول سختیو له وجې اوس ورته افغان سوداګر په زیاته شمیره کې ناراضي او د مالونو اخستلو لپاره ایران ته مخه کړې ده. په دغه اړه تفصیل د فرهاد شینواری پر.
د پاکستان او افغانستان د تجارت او صنایعو ګډې خونې ډایرکټر شاهد حسین مشال ریډیو ته وایي چې په کار ده د افغان ډرایورانو د ویزو د ستونزه هوار کړل شي او څه متبادل بندوبست ورته وکړل شي.
نو کلم چې داسې پالیسی جوړیږي هغه کې لاندې بیا هغه پسې ډېر کار پکاري چې اسوده شي. اوس که پاسپورټ هغه جوړ کی او ډرایور ته ویزا نه ملاویږي خو مشکل خو حل نه شو. اوس حل د دې د دې چې پاکستان خو ویزا غواړي سمه ده، خو پاکستان د دې لپاره آیا څه کړي دي؟ هلته په کابل سفارت کې پکار ده چې څنګه مخکې چې د ډرایورانو لپاره ځان له یو کړکۍ خلاص شي، یغي لاړ شي، ویزا په اسانۍ سره واخلي، خپلو بچو ته هغوی رزق وګټي، او کدا نه یو کارډ دی ورته جوړ کی چې هغه یو آسان حل وي. رجسٹر دی کی دا خو یو وشته مسده ای دا دوانه طرف ته دی رجسٹریشن وو کی خو دا ډیر ضرور خبره ده دی کی د کومونو د خلکو رزق وابسته دی.
د پاکستان وفاقي حکومت د نومبر په 21 نیټه په تورخم د مالونو ډک هغه گاډي ایثار کړی وو چې د کومو ډرایورانو سره د پاکستان ویزا نه وا، او د سره دواړو خواو ته په سلګونه گاډي جمع شوی وو، خو بیا شپې نه وخته اجازه ورکړل شوه او دا گاډي دواړو خواو ته واوختل. د تورخم مرستیال کلکټر نجیب ارجمند مشال ریډیو ته ویلي چې په تورخم کې د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ وی غونډې نه پس د بي ویزو ډرایورانو ته په عرضي توګه اجازه ورکړل شوې، خو په دې اړه لا کومه حتمی پریکړه نه ده شوې چې د ویزې شرط به ورته نرم کړل شي او که په مستقله توګه به عملي شي. په پېښور کې د ترانزټ ټریډ یو سوداګر کلیم الله وایي چې په تورخم د مختلفو سختیو له وجې په زیاته شمیره کې اوس افغان سوداګر پاکستان ته نه راځي او زیاترو د ایران منډیو ته مخه کړي.
چې څومره تجاران د افغانستان دي هغه ویزې ته اپلای وکه، ویزا ورته میلاو نشي، بار بار اپلای کېدو سره نو غوی مجبورن ایران ته بیا هغه وکه، ویزې ته اپلای وکه، او ایران غوله ډیره په اسانه باندې ویزم ورکا، سہولتونه هم ورکا. د دې وجې زموږ نه 80% تجاران چې کنه دا د پاکستان په ځای د ایران منډیو ته رسیدلی، اول ته خپلې خریداري کا او راځي او افغانستان ته خپل مالونه هغه ځای نه راوړي، نو دا ډیر غټ نقصان وشو دی ویزې د وجې. بل خبره دا ده چې ډیر په معمولی خبرو باندې په کار دش دا بارډر بند نه کا، دا تجاران چې دي کنه یو ځل چې نقصان وکنو بیا په کال کې دا ازاله نشي کولای.
په پیښور کې د سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز یا تجارت او صنایعو خونې نه اخیستل شو شمیرو تر مخه 2012 پورې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سالانه دوه طرفه تجارتي حجم یو اندازې مطابق 2.5 اربع ډالر ته رسیدلی وو، خو اوس په دې وروستیو کلونو کې 800 میلیونه ډالر نه هم راټیټ شوی. تیر کال 2022 اکتوبر کې د پاکستان کسٹم چارواکو ادعا کړې چې په تیرو دوا کلونو کې د پاکستان لخوا افغانستان ته په ایکسپورت یا صادراتو کې اضافه شوې. یعنی 2022 جولای، اگست او سپتمبر کې پاکستان افغانستان ته خواوشه 90 میلیون ډالر ایکسپورت کړی وو، او په 2022 کې جولای، اگست او سپتمبر کې $1.5 million ایکسپورت یا صادرات ورلیږلي، او د پاکستان قومي خزانه ته ترې لږ تر لږه 3.2 million د محصولاتو په مت کې هم ترلاسه شوي. خو بیا پاکستانی سوداګر وایي چې دغه شمیره په تیرو وختونو کې له دې نه هم زیاته وه، او دا د اطمینان وړ شمیره نه ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ريپورتونه اوریدلای شي.
اوریدونکو، سرازو د پاکستان سیاسي چارو ته د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان خلاف د دولتي راز افشا کولو مقدمه اوریدنه نن په لومړي ځل په خلاص عدالت کې ترسره شوه. دا ترغی ورستو دا چې د عمران خان وکیلانو د مقدمه اوریدنه په جیل کې د کېدو خلاف په اسلام آباد های کورټ کې خواست کړی وو. های کورټ د جیل په ځای په خلاص عدالت کې د مقدمه د اوریدنې حکم ورکړی وو. په دغه اړه باندې تفصیل له اسلام آباد راشد خټک راکړي.
د اسلام آباد های کورټ د حکم سره سم د خصوصي عدالت جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین په 23 نومبر د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د سره شریک ملزم پخوانی وزیر خارجه شاه محمود قریشی خلاف د سرکاري راز افشا کولو مقدمه اوریدنه په لومړي ځل په خلاص عدالت کې وکړه. د دوی وکیلان علي بخاري او خالد یوسف عدالت ته وړاندې شول. جج په 23 نومبر عمران خان او شاه محمود قریشی عدالت ته د حاضرولو حکم وکړو. تر دې وړاندې بل د مقدمه اوریدنه په اډیالا جیل کې کېده، چېرته چې عمران خان او شاه محمود قریشی قید دي. دوی د دې خلاف په اسلام آباد های کورټ کې اپیل کړی وو. های کورټ په جیل کې د مقدمې اوریدنه لغوه کړه او له سره د اوریدنې حکم وکړو. د جیل په ځای په خلاص عدالت کې د مقدمې د اوریدنې په حق د خیبر پښتونخوا بار کونسل د آئینی کمیټې چیرمین سید محمد شرشاه مشال رډیو ته وویل.
اسلام آباد های کورٹ ویل چې دا پروسیډینګز کوم شوی دی د فلادي ډیټ نو ولې تر فلادي ډیټ پورې په جیل کې چې دا کوم ټرایل شوی دی، نو دا ټیکټ ده شوی حالات دا سینو چې د جیل ټرایل ده شوی روټین کې ټرایل کیږي. بل دا وشو چې د وخت مخ کې چې کوم لیکونه سپدی کې پاتې شي وو، هغه زه خو کزه فرض کړم عمران خان وکیل وي، نو ما به دا چره د کولې ځکه چې دا ما مخالف فریق لا اپورچونټي ورک لچې هغه چې کوم لیکونه سپاتې شوی دی، نو دا غي د فلپ کولو لپاره غي ته اپورچونټي ویلا شو اوس په نیکست فیس کې غي به هغه فلپ نو کده ته په اپیل کې چې څه فائدہ ملاوي دا یا په بیا په فائنل ڈیسیژن کې فائدہ ملاوي دا هغه مو ته بیا نه ملاوي.
د مقدمې د اوریدنې په وخت جج ابوالحسنات ته وکیلانو د اسلام آباد های کورټ ته لیکلي حکم په اړه وپوښتل. وکیلانو د اسلام آباد های کورټ لیکلي حکم عدالت ته وړاندې کړو. په عدالت کې موجود تر ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر اسد ملک ویل چې په جیل کې هم د مقدمې اوریدنه خفیه یا پټه نه وه، خو د عمران خان وکیلانو وغوښتل چې عام خلک او میډیا هم دا کاروایي وګوري، ځکه یې په خلاص عدالت کې د مقدمې د اوریدنې اپیل کړی وو. د مشال رډیو ته وویل،
یہ جو جیل ٹرائل ہے اگرچہ یہ اس ان کیمرہ پروسیڈنگ نہیں ہے، لیکن اس کو اگر جیل میں جج
نے جیل کے دم مقدمے اوریدنہ د بند کوٹے اوریدنہ نہ لایا پدے کہ عام خلق اور جرنلسٹان گڈون نشی کولے اس دم مقدمہ بیا لسر اشوا او مقدمہ کے چکم کمزوری وی کھا ہائی کورٹ لرے کڑے زما خیال لے چ عمران خان تا بلدے سے خاص کٹا و نہ رسی
لگتا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو شاید کوئی بڑا فائدہ ہو.
خو د ځینې کرون پوهانو خیال چې د عمران خان وکیلان د عدالت په ځای په میډیا ځکه ډېرې خبرې کوي چې دوی دا په سیاسي بنیادونو جوړه شوې مقدمه ګڼي او په سیاسي انداز کې وړاندې بوزي. په دې اړه په کوټه کې قانون پوه همایون کسی اډوکیټ تماشال رډو پوښتنه داسې ځواب کړه،
بل دا نور فرق نه راوړي، هلته بل دا یو دغه دی چې اوپن کیس دی، میډیا کوریج به وي هر ورځ، نن دا کاروایی وس، نن هغه کاروایی وس، ولا رپورټینګ به کیږي. هغه په جیل کې چې کوم دا هغه میډیا کوریج نه و کنه، هلته میډیا نه و الاوډ، نو هغه رنګ کوریج نه میډیا غنه اور ملاوي دی، امپورټنس نه اور کول کېدل. نو اوس چې دی اوس چې اوپن کورټ تراسي خبره په اوپن کورټ کې سی دوه اوس په میډیا کوریج چې کوم دوی غواړي پارٹی هغه به اور ملاوي کنه، نور که کریمینل کیس کې ورته وګوري په ماهر، نو دا ملزم د پاره دا وی چې څونه په کیس کې لیکوناز وي غمر شي.
د افیشل سیکرټ اکټ لاندې په عمران خان تور لګول شوې چې د سرکاري راز افشا کړی دی. عمران خان د وزیر اعظم په هیڅ تور لګولو چې امریکا را د حکومت ختمول غواړي، او په دې لړ کې به په امریکا کې د پاکستان د سفیر لخوا را لګل شوی یو خفیه مرسلې نی سایفر حواله ورکوله. عمران خان په جلسو کې د تقریر په محل پلاس کې یو کاغذ هم نیولو چې کتونکو د خفیه مرسلې ګمان پرې کولو. امریکا دا تور رد کړی دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د راشد خټک راپور مورید اوردونکو درنګ شبیله په پښتونخوا کې مونږ د خبرونې روان خبرونې نیمایي ته رسو. نو راځي چې وورو د دې وخت مهم خبرونه. په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د بدامنې په جلا جلا پیښو کې اووه کسان وژل شوي او اته ژوبل دي. په کوز جنوبي وزیرستان کې چارواکي وایي چې د اعظم ورسک د جغونډۍ په کلي کې په دوکان کې د بمی چاودنې په نتیجه کې یو ځایي ولسي مشر ملک اسلم نور د هغه زوی او دوکاندار وژل شوي دي. د برید ذمواري چا نه ده منلې. د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې د روغتیا څانګې د پروژې کارکوونکو د تنخواګانو د ځنډ خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی د تیرو څو ورځو راهیسې د میرامشاه د صحت محکمې مخې ته احتجاجي پر لت غځولې او غوښتنه کوي چې زر تر زره د ورته د شپاړسو میاشتو ځنډېدلې تنخواګانې ورکړل شي. د پاکستان او افغانستان د تجارت او صنایعو ګډې خونې پر پاکستان غږ کړی دی چې افغان ډرایورانو ته د ویزې ورکولو لپاره ځانګړی بندوبست وکړي. دا لاغې وروستو ده چې د نومبر په 20مه په تورخم د کسټم چارواکو ویلي وو چې ویزې او پاسپورټ نه لرونکو افغان ډرایورانو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. دا تحریک انصاف مشر عمران خان او بل مخکخ شاه محمود قریشي خلاف د سرکاري رازونو افشا کولو مقدمه اوریدنه په لومړي وار په خلاص عدالت کې ترسره شوه. په هرات کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ولایتي ریاست د نارینه درزیانو ټولنې ته امر کړی دی چې د ښځو جامې دې نه ګنډي. پر ښځو د دغه محدودیت خبر داسې مهال ورکول کیږي چې د نومبر 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. او په غزه کې نن هم جنگ په داسې حال کې روان دی چې اوربند او د یرغملیانو خوشکېدل لږ تر لږه تر یوې بلې ورځې پورې ځنډېدلې. دا وو د دې وخت مهم خبرونه. اوس راځو یو شمېر سیمه ییزه او نړیوالو چارو ته. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یعنی یونیسف د غزې تړانګه د نړۍ په کچه ماشومانو ته تر ټولو خطرناک سیمه یاده کړې ده. د فرانس پریس خبری اجانس د راپور له مخه د یونیسف یوې مشرې د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي دي چې په غزه کې سلور ورځني اوربند د ماشومانو د ژغورنې لپاره بسنه نه کوي. تفصیلی په دغه راپور کې
د یونیسف اجرایی مدیره کاترین روسل وایي د راپورونو له مخې په غزه کې له 5300 ډیر ماشومان وژل شوي چې په وینا یې دا د ټولو قربانیانو 40% جوړوي. میرمن روسل د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې دغه ماشومان پر اسرائیلو د حماس سخت دریځې ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي له بریدونو وروسته وژل شوي دي. حماس د تیرې اکتوبر میاشتې په 1 نیټه پر اسرائیلو زرګونه توغندي وتوغول او د اسرائیلو خاورې ته په ننوتو یې پر اسرائیلیانو بریدونه وکړل. د اسرائیل چارواکو ویلي چې دغو بریدونو کې 1200 کسان وژل شوي او حماس سخت دریځې ډلې 240 تنه له ځان سره غزې ته یرغمل بیولې دي. د حماس تر دغو بریدونو وروسته اسرائیلي پوځیانو پر غزې خونړي بریدونه پیل کړل چې د ښځو او ماشومانو په ګډون زرګونه کسانو وژل او ټپیان کړل. د یونیسف اجرایی مدیره میرمن روسل چې د غزې له جنوب ستنه شوې هلته د زرګونه ماشومانو وژل بې ساري پېښه بولي. هغې د اسرائیلو او حماس ترمنځ د څلور ورځني اوربند د معاملې چې د چهارشنبې په ورځ وشوه هرکلی وکړ. د دغه هوکړې له مخې به یو شمېر برمته شوي اسرائیلیان آزادیږي او د دواړو لوریو په جګړه او د غزې په بمبارۍ کې به هم وقفه رامنځته کیږي. د یونیسف اجرایی مدیره بیا دغه وقفه کافي نه بولي او غوښتنه کوي چې د وژنو د مخنیوي لپاره بیړني بشري اوربند ته اړتیا ده. د غزې په اړه په یو بل پرمختګ کې بیا پرون د مصر پلازمېنه قاهره د غزې د وضعیت په اړه د یوې غونډې کوربه وه. د روغتیا نړیوال سازمان د منځني ختیځ مشر ډاکټر احمد المندهاري وویل دوی د غزې تړانګې په روغتیایي مرکزونو 178 بریدونه مستند کړي چې په وینا یې دغو بریدونو کې د 25 روغتیایي کارکوونکو په ګډون له 550 ډېر کسان وژل شوي. هغه د خبرو په یوه برخه کې وویل
نن په غزه کې خلک له خوړو پاک او بو روغتیایي خدماتونو سرپناه او خوندیتابته له لاسرسي به برخې دي. اټکل کېږي چې د غزه 15% وګړي له تاوتریخوالي د تیښتې له کبله دننه له خپلو مینو بې ځایه سوي دي.
په غزه کې له شاوخوا یوې نیمې میاشتې جګړې وروسته لنډمهالي اوربند خلک خوښ کړي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د قاهرې په نوم د مصر دولتي تلویزیون په حواله ویلي چې دغه اوربند به د پنځمې ورځې په لاسو بجو نافذیږي. د اوربند دغه هوکړه د مصر، قطر او امریکا په منځګړیتوب ترلاسه شوې ده. د هوکړې له مخې به په څو پړاوونو کې د اسرایلیانو 50 يرغمل شوي کسان د 150 کسانو د خوشی کېدو په بدل کې چې حماس فلسطینی زندانیان یادوي آزادیږي. دواړه لوري اول ګام کې خځې او ماشومان آزادوي. حماس ویلی چې غزه ته به د تیلو په ګډون د بشری مرستو سلګونه لارې هم د تګ اجازه ترلاسه کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له دغه هوکړې هرکلای کړی او ویلی دی د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د لنمحال اوربند تمدید ملاتړی دی. د بریتانیا، فرانسې، چین او روسیې په ګډون څو هیوادونو له دې هوکړې هرکلای کړی دی.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزي خبرونه
د مشال رادیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري غړې
په 1 بجا،
تاندي هلي
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجرا
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
د اروپای ټولنې کمیشن د پاکستان په اړه په تازه راپور کې ویلي دي چې پاکستان د اروپای اتحاد سره د جی ایس پی پلس په نامه د ځانګړي کاروباري حیثیت ګټه پورته کړې ده، خو دغه سکیم د جاري ساتلو لپاره اړینې 20 ژمنې نه دي پوره کړې. د ټولنې راپور د جی ایس پی پلس سکیم د لاندې د بشري حقوقو په اړه د پاکستان په ګډون د اته هغه هیوادونو پرمختګ ارزوي چې د دې سکیم څخه ګټه پورته کړې ده. یادونه ورده چې پاکستان د جی ایس پی پلس د سہولت ترلاسه کولو لپاره د بشري حقوقو د تحفظ په اړه 20 کنوینشنونه لاسلیک کړي دي. تفصیل په دغه راپور کې د اروپای ټولنې کمیشن او د اروپا د بهرني عمل ادارې د نومبر په 20مه په یو شریک راپور کې په پاکستان کې د بشري حقوقو په وضعیت، د خلکو په جبري لا درکه کېدو او په سیاست او صحافت په بندیزونو خپل فکرمندي څرګنده کړې ده او په پاکستان غږ کړی دی چې که د اروپا سره د جی ایس پی پلس له سہولته ګټه پورته کول غواړي نو باید چې د بشري حقوقو د دفاع په اړه خپلې کړې 20 ژمنې پوره کړي. جی ایس پی پلس یا جنرلایزډ سکیم آف پریفرنس څه شی دی؟ په دغه اړه د پاکستان د تجارت او صنعت د وفاقي خونې پخوانی مشر انجینیر داروخان اچکزی بیگا مشال ریډیو ته وویل چې د دې سکیم د لاندې اروپایي ټولنا د زنو هیوادونو د کمزوري اقتصاد خکولو لپاره په مالیو کې رعایت ورکړي او هغې ته په اروپایي منډای کې د خپل سامانونو د خرص اجازه ورکړي. نوموړي زیاته کړه
نو هغه رعایت چې دی د دې لپاره ورکړي چې دا ملک په کار ده چې دا په ترقی باندې راشي او بیا چې کله هغه ترقی ته ورسیږي نو بیا دا غي نه سټیټس واخلي. نو پاکستان ته چې دی دا جی ایس پی پلس سټیټس په ډېر مشکلات ورکول شوی دی او د دې سټیټس برته دا خستو دغه چې کوم دوی ته کوم ویل شوی دی په کار ده چې دا په دې باندې دوی په خپلم ډېر غور وکړي.
په راپور کې راغلی چې په پاکستان کې د کال 2008 راهیسې پر لپسې د ولسی واکمنۍ باوجود دغه هیواد په سیاست او اقتصاد کې پوز پراخ رول لوبولی دی. اروپای ټولنې د قانوني اصلاحاتو لپاره د پاکستان د هڅو ستاینه کړې خو زیاته کړې ده چې د جبري بېدرکۍ او د زور زیاتی د پیښو پاړه اندېښنې په خپل ځای موجود دي. پاکستان ولې د بشري حقوقو پاړه د خپلو نړیوالو ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغلی دی؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې د پارلماني او سیاسي چارو شنونکي قریش خټک وایي چې دا ژمنې منتخبو حکومتونو کړي خو په پاکستان کې د پوز د بالادستۍ له کبله ولسی حکومتونه خپل پالیسۍ په سمه توګه نشي عملي کولی.
دا زیات تر کوم لاسلیک شوی وي د پاکستان پیپلز پارټي چې کوم حکومت و د 2008 تر 2014 پورې په هغه کې په دې باندې ډېر پرمختګ شوی او په هغه ورځو کې چې کوم نه یورپین یونین د کوم جی ایس پی پلس پروګرام او په دې باندې عمل درآمد شروع شو، د لاسلیک کول چې وو دا د سیویلین زموږ چې کوم حکومتونه وو د هغې په اختیار کې وو، خو شاید بیا چې د دې عملي کولو والله کوم اختیار وو هغې ته هغوی پرې نه ښودلی شو، ځکه چې په دې ملک کې د سیویلین حکومتونو نه زیات طاقتور او مقتدر چې دي هغه د پاکستان عسکري ادارې دي.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې خبریالان د بریدونو او دړکو سره مخ دي، د اروپایي ټولنې په راپور کې ویل شوي چې په پاکستان کې د بیان په ازادۍ بندیزونو د خبریالانو ژوند او کار اغیزمن کړی دی. اروپایي ټولنه وایي چې د راپور د لیکلو پر مهال یو شمیر خبریالان یا خو د بریدونو ښکار شو او یا لا درک کړل شو. د ټولنې تر مخه پاکستان د بیان د ازادۍ په حواله د یو سل اتیا هیوادونو په فهرست کې په یو سل پنځوسم ځای ولاړ دی. پاکستان او په ځانګړې توګه جنگ ځپلو سیمو کې خبریالان د کمو چیلنجونو سره مخ دي. په دغه اړه له وزیرستانه خبریال رسول داوړ وایي چې د دړکو له کبله په خپل ځان هم ځینې بندیزونه عملي کړي دي.
موږ زیات تر سیلف سینسرشپ چې کوم ورته وایي هغه زیات کوو. وجه دا وي چې موږ ته پته ای چې کوم ایز اٹ از هغه انفارمیشن شیئر کړل نو دنیا یو کونه کې هم زموږ سپورټ بیا ناراضي او کر رسی نو دلته به تا هغه حال وی چې کوم زموږ پخوا 14-15 قبیلې صحافیانو شوې دي چې شهیدان کړي شوې دي. نو صحافی خپل ځان ته کسي پیله توغی نه پس بیا انفارمیشن ورکوي. د دې د وجه نه ډیر انفارمیشن داسې دي چې په ګراوند اوس هم موجود دي په مختلف سیکټرز کې، خو هغه ریپورت شوی نه دي.
پاکستان د اروپای ټولنې د تازه راپور په اړه لسنی دی ویلي، خو دې وړاندې چارواکو ویلي چې د بشري حقوقو دفاع تجمن دي او د لادرکه کسانو د منځلو لپاره کمیشن جوړ کړی دی. موجوده نگران حکومت هم وایي چې په هیواد کې آزاد او رڼا انتخاباتي بنیادی مخه ده، خو ځینې سیاسي ګوندونو د رڼو انتخاباتو د حکومتي ادعاو په اړه د خپلو اندېښنو څرګندونې هم کړې دي. دا یادونه وړ ده چې اروپایي اتحادیه د پاکستان دویم مهم سوداګریز شریک دی او په کال 2022 کې دغه هیواد د خپلو برآمداتو 9.8% اروپایي منډیې ته لیږلی دي. دغه شان په کال 2022 کې اروپایي اتحادیه ته د پاکستان برآمدات د کال 2019 پرتله 8.9% زیات شوی وو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
د پنجاب صوبې په چکوال کې د وی مدرسې دوه استادان په ماشومانو د جنسي تیری په پیښو کې د لاس لرلو په تور نیول شوي دي. پولیس وایي دا کسان عدالت ته وړاندې کړي دي او د پیښې په اړه ثبوتونه راغونډي. د مدرسې انتظامی پر ماشومانو د جنسي تیری تورونه رد کړي دي. په پاکستان کې تر دې وړاندې هم په مدرسو کې پر ماشومانو د جنسي تیری پیښې رپورټ شوي دي. د ماشومانو د حقونو فعالان وایي چې په پاکستان کې پر ماشومانو ځکه جنسي تیری کیږي چې د هغوی د خوندیتوب قوانین په سمه توګه نه عملي کیږي. تفصیل د انیس اجمل پر راپور کې.
د پنجاب صوبې د چکوال ضلع پولیس وایي چې هلته په جامعه مصطفی مدرسه کې په دوو کاریانو له ماشومانو سره د جنسي تیریو تور پورې شوی دی. د ضلع د پولیسو مشر واحد محمود په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د نومبر په 18 ورته معلومه شوه چې د مدرسې کاریانو له ماشومانو سره جنسي تیری کړی دی او په دې تور یې د دوو کاریانو د نیولو ترڅنګ د مدرسې د انتظامی خلاف رپورټ هم درج کړی دی.
شونو زحل ته ولارم او د تصدیق او اف ای آر درج کولو سره مې د ملزمانو نیولو لپاره پینډای او میاوالی ته کسان ولېدل او له ماخامه وړاندې مو ملزمان گرفتار کړل. تورن کسان عدالت ته وړاندې کړل شوي دي. د کیمرو ریکارډ او په تشدد کې د کارول شوي چاقو ترڅنګ نور شیان په قبضه کې اخیستي دي.
دی نیشن او ډان ورځپاڼو د نومبر په شلمه په خپلو ویبپاڼو لیکلي چې د جامع مصطفی مدرسې شاوخوا 15 ماشومانو د جنسي تیري شکایت کړې ده. یاد ورځپاڼو لیکلي چې د پنجاب نگران وزیر اعلی محسن نقوی د اتوار په ورځ د پیښې ځای ته ورغلی او هلته له متاثره ماشومانو سره د لیدو ترڅنګ هغوی ته د انصاف ډاډ هم ورکړی دی. د دې پیښې په اړه د تازه معلوماتو لپاره مې په چکوال کې سب انسپکټر تصور منحاس سره رابطه وکړه، خو هغه وویل چې د مصروفیت له وجې خبرې نشي کولی. بیا مې په پولیسو کې د پلټنو څانګې یو مشر یا انویسټیګیشن آفیسر محسن شاه ته ټلیفون وکړ، خو هغه وویل چې دا معاملې د کار په زمره کې نه راځي. بلخوا د جامع مصطفی مدرسې محتمم نوید حیدری له ار وای نیوز سره په خبرو کې د جنسي تیری تورونه رد کړي دي او ادعا یې کړې چې ځینو ماشومانو ورته د استادانو لخوا د وهلو ټکولو شکایت کړی وو او په هغه بنیاد یې دوه استادان له دندو لرې کړي دي. په پاکستان کې وړاندې هم په مدرسو کې په ماشومانو د جنسي تیریو پیښې ثبت شوې دي چې د بشري حقونو ادارو یې غندنه هم کړې ده. د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکې ادارې ساحل تر مخه د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په پاکستان کې په ماشومانو د جنسي تیریو 2228 پیښې شوې دي. د ساحل د رپورټ له مخې په دې پیښو کې شاوخوا 15 د دینی استادانو لخوا شوې دي. په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو حقونو مبارز او د ګروپ ډیولپمنټ پاکستان یو چارواکي عمران ټکر د نومبر په 21مه مشال ریډیو ته ویل چې اکثره ماشومانو ته د جنسي تیری کوونکي تن لخوا دړکې ورکول کیږي، نو ځکه هغوی خاموشه پاتې شي او میندې پلرونه ترې خبر نه وي. نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې د ماشومانو د جنسي تیریو پیښو د مخنیوي او د دې پیښو ښکار ماشومانو د درملنې لپاره د ناسمو اقداماتو د قوانینو په سمه توګه نه عملي کېدلو، په جنسي تیری کې ککړتن ته د سزا نه ملاوېدو او د شرم له وجې دا ډول پیښې د پټولو له وجې متاثره تن ته انصاف ترلاسه نه شي.
ضروری ده چې مونږ دا وایو چې یو مخصوص ځای کې د چې دې نه دې محفوظ ده. دا ماشوم ایون په خپل کور کې هم محفوظ ده، په لار کې، کوڅه کې، د لوب په میدان کې، په جماعت کې، مدرسه کې، په سکول کې، چې د در غټ ګیر چاپیرا موجود دي، نو دوی د هغې نه په سزا شکل کې چرته نه چرته په رسک باندې دي.
د 2019 کال په دسمبر کې د مانسری پټاکرا سیمه کې د یوې مدرسې استاد ته د دې وجې د عمر قید او 2,00,000 روپو سزا واورول شوه چې ل خپل زده کوونکي سره جنسي تیری کړی وو. دغه سې د روان کال په اپریل کې په ملتان کې یو تن په پولیسو کې رپورټ درج کړ چې لس کلن وراره سره د مدرسې استاد جنسي تیری کړی دی. د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو خلیل محسود چې بچیانې په مدرسو کې ستکړی کوي وای چې مخکې به په مدرسو کې د جنسي تیریو د پیښو په اړه خبرونه مخته نه راتلل، خو اوس د سختو جسمانی سزاګانو ترڅنګ د جنسي تیریو پیښې هم ثبتېږي. نوموړي زیاته کړه چې دوی خپل ماشومان د مالی ستونزو له وجې په مدرسه کې داخل کړي دي او تر ډیره حده کوشش کوي چې د اغی له حالاتو ځان خبر کړي. دا کوڑے خټک په یوه مدرسه کې استاد مفتی ډاکټر شوکت خټک چې خپل بچی هم په یوه مدرسه کې استکړی کوي وای چې میندې پلرونه باید په مدرسو کې د خپل ماشومانو داخلولو نه وړاندې دا معلومه کړي چې آیا د مدرسې ولته د موجودو استادانو له حکومت سره رجسټریشن شوی دی او کنه.
حقیقت نشتا دمرا پاک ماحول کے خلق دا جذبات نہیں ماں پاندازے مطابق کرنا نزدو کو خپل بچوتا میں لکا بچوتا مورتا میں تو یکڑا میں تو چھو بچی دی سکول تزی بتائی چھو سکول کے اختا آپ اس کا بلکہ دی تیچ اپسرا تو یاد مدرسی سے بکنو تا چیزی نو یوازې کریس صاحب درته وایي، استاد درته وایي چې مونږ کور ته بیا راشي، بیا زه یوازې سبق ته ووایم، په دې سیس باندې پوه نه یې، بیا یوازې چې چېرته هم زه ځان سره دویم ورور بیا یا دویم ملګری بیا یا نو دوی کسان او درې کسان په موجودګۍ کې څوک دا کار نه کوي.
د پاکستان حکومت د 2000 کال په مارچ کې د ماشومانو د خوندي ساتلو او د دوی پر ضد د زور زیاتی کیسونو مخنیوي لپاره قانون سازی کړي چې تر مخه په جنسي تیری کې ککړتن ته د عمر قید او د جرمانی سزا ورکول کیږي او کچرته د جنسي تیری په پیښه کې متاثر تن وژل شي نو بیا یې سزا پانسی ده.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسه.
اوریدونکو سوزو د خیبر پختونخوا سوات چرته چې د تحصیلي کابل دریو کلو یوستوي د جنکو غوریجو پرایمری سکول تیر کال سیلابونو خراب کړي. اوس پکې یو نیم سل جنکې په داسې حال کې زده کړې کوي چې د سکول چار دیواری نشته. دادنا اول ماشومان په تمبانو کې زده کړې کوي. په سکول کې د زده کړو اسانتیاوي هم نشته. چارواکي وایي چې سکول د بیا ودانۍ لپاره غونډې شوې دي او د جوړېدو په منصوبه کې شامل دي. ډېر زر به پکې کار شروع شي. تفصیل نیاز احمد خان.
د سوات تحصیلي کابل لوی کلی کوزی بانډینا سلور کیلومتره لري د سیند په غاړه آباد د دریو کلو یوستوي سکول کې یو نیم سل ماشومان په داسې حال کې زده کړې کوي چې سکول دروازه ماته ده. ورته یې د پردې لپاره ټاټونه اچولي. سکول چار دیواری لوېدلې. بجلی پکې نشته. بس الورم جماعت کے سرد ملگرو ناستہ ماہنور وائی چھ سیلابون کے دغ اسکول خراب شے ہو نہ ناستے کرسے پکی نشتا دوی پورانا ودانے کے زدکڑے کوی
په 2022 کې سیلاب راغلی وو. اوس 2023 ته لکه دا سکول نه دی روغ شوی چې موږ وایو چې موږ ته لکه اوبه راته دغه راشي او د چرا چتونه سم کې چې باران شو نو موږ په دې کې اوبه راځي. بیا مسیانو چټي راکړي او کون دې او زموږ د حکومت ته درخواست دی چې دا سکول لکه موږ سم کې.
د سکول څوکیدار عبدالکبیر وایي چې تیر کال سیلابونو کې سکول ته اوبه راغلی وې. دوی د کلی خلکو سره په مرسته د سکول ودانې نه خټې او شګي وستلې. زده کړې پکې شروع کړي خو مشکلات لري.
دا زمونږ د دریو کلو سکول دی. سندرې جالوان غوریجو بل یو نیم کال سیبه د دیو شو چرولې دلې په حکومتي سطح باندې سطح پوس نه دی شوې. دا سفر چې په شوې د سمنګ تاون کړه له سو انجوز والا کړه له دا سپایو والا منگ وکڑا جی دا سپایو والا منگ وکڑا نو زمال ایک حکومت تا دا خواس کہے چی دیخ پولا لا چارواکو تا ہوئی چی لکھ مطلب دا لاغاک دا منگ مخلار چی
دا غوری جو کلی اسی دون کے گول محمد چی بچیانی ہم دا سکول کے ازدکلی کبھی وائی چی د کلی اوسیدونکو زیاتره غریب دي. شخصي سکول ته ماشومان نشي بوتلې. دغه سرکاري اوران سکول چې ویني نو خپشي.
دیوالونه راغورځي کې په وړو باندې اسی خختي خو دي زخ لکه تکلیف ده. واشروم په ګرو نشته او بابا کې نشته بل ایس سیستم په دې کې نشته. اوران جال پروته ګټ ته وګوره ور ګټ په وړو راولېږي. ٹھیک شو. د موږ حکومت ته دا درخواست ته چې دا سکول سیټ شي او لکه دا پروګرام وشي لکه زموږ دا درخواست ده. دغه ماشومان دي بچي دي او صدا د زو راځم په دې لارې نو غټ زموږ د ځړ خوږي واړه په کیزي نه نو زی بالونه وته راځي دغه وته راځي کنه نو دا جوړ شي موږ حکومت ته درخواست.
په سواد کې د تعلیم محکمې پی ان ډي یعنی پروژه او ودانۍ جوړونکې څنګ مشر عبدالعزیز شاهین په دغه اړه د نومبر په 28 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې حکومت دغه سکول د سیلاب نه متاثر سکولونو کې اچولې او ډیر ضرب پرې د بیا ودانۍ کار شروع کړي.
زمونږ په سواد کې څونه سکولز دي دا مونږ په هغه کې شامل دي. خصوصا کې د هر څه خپل یو پروسیجر دی. د ډیولپمنټل فنډ هم یو خپل یو طریقې کار دی. وګورم خو د دې نه اندازه لري چې تاسو وګورئ چې ټینګ سوال ورکړي دي. دغه څه وخت چې دغه سکولینګ خلاغې ټیک ټاک روان دی اوس هم دغه مونږ بار بار دغه بدې کې مونږ دغه حکومت هم د دې غیر چیرې په دې کې دا په دوباره باندې دا جوړ شي. دا یو یو اسیډ واره دی. یو تا ایچ سی آی پی واره دا سکول چې دی دا لکه د هغو سره کوم چې پروجیکټ ډونرس باقاعده دا لکه په ریکارډ باندې ده او انشاءالله ډېر زر تر زره د دې پروژه دومره شي.
د سوات تعلیم محکمې نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه تیر کال د اکتوبر په میاشت کې سیلابونو اووه شپېته صرف د جنکو سکولونه زیانمن کړي چې پکې درې سکولونه په مکمله توګه ړنګ شوي. دغې نه تر زرو نه زیات جنکو زده کړې متاثرې شوي. د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې د متاثره ټولو سکولونو بیا ودانۍ عمل لا نه دی شروع شوی. په سکولونو کې غیر دولتي ادارو دومره کار کړی چې زده کړې پکې روانې دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرڅه. لنډې سپې مودې پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته، دولس زره یو سلو لس، اول زرا تسواتیا او دیار لزرا پینز سواتیا کلو هرسا. اور دن کتا یدونه کو چی مشال اڈیو لدی وقتونو نا دا سهار لسالورو تر شپگو بجو، دا مازیگر لشپگو نا تر وو بجو، دا شپی لنهو نا تر لسو او بیا دا شپی لیو لسو نا تر دو لسو بجو پا منزنی سپا شپک سو یویش کلو هرسا خپریگی. پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ویښتانو او ګیرو پر سټایل بندیز د دې لامل شوی دی چې د نیانو کاروبارونه اغېزمن شوي دي. د یو شمېر نیانو د اتحادیو چارواکي وایي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چارواکو دوی ته ویلي دي چې د ځوانانو ویښتان او ګیرې دی په عام خبره سټایلي نه جوړي. بلخوا بیا یو شمېر نارینه هم د دوی په ویښتانو او ګیرو بندیز د دوی په شخصي کار کې مداخله او زورول ګڼي. تفصیل زمونږ د همکار پراپور کې.
هفته کې به خلکو درې وارې ګیره جوړوله، اوس په میاشت کې هم نه جوړوي. پخوانی مزه د هیڅ څه شیم نشته.
نقیب الله وو دای په ننګرهار ولایت کې د سلمانۍ دوکان لري. وایي چې له کومه وخته چې طالبانو د نارینه وو په ویښتانو او ګیرې جوړولو بندیز لګولی، کاري دومره پیکه شوی چې اوس هغه د دوکان کرایه هم نشي پوره کولی.
شاو براتلو پنځلس لس نفره باغ سره اضافه راتله، اوس همغه یو شاو یا رکشا کې راشي یا همداسې پیاده را رواني. د غامر بالمعروف هم را پیدا شوی دی. د دو سره دا د کار وضعیت داسې شوی دی چې اوس ډېر خلک زړه نه ښه کوي. یعنې داسې ورځ راغلی ده چې ما پکې پنځه زره هم کار کړی، اوس چې زه ډېر کار وکړم اوه سوه زر روپۍ دوه چنده نه چې درې چنده کمای پکې راغلی.
په کابل کې یو بل سلمان چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي روډ ته ویل چې پرمختللي وسایل یې سلمانۍ ته اخیستي خو حاکم نظام یې کار ته نه پرېږدي. دی وایي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا خبرداری ورکړل شوی چې د ځوانانو په ګیره کې به لیکې نه جوړوي او نه به ویښتان په غربي سټایل ور جوړوي. یو شمیر نارینه هم وایي چې د ګیرې او ویښتانو جوړول د دوی شخصي کار دی، خپله سلیقه ده. دا چې د دې واک هم ورنه اخیستل شوی دی دوی ته د منلو نه ده، خو مجبور دي چې د حاکم نظام امر پر ځای کړي.
پافتک دوه درې دفعه خامخا سلمانۍ ته تلم، خپله ګیره به مې اصلاح کول، ویښتان به مې اصلاح کول. څه محدودیتونه نه وو، نو اوس هم په سلمانۍ باندې محدودیتونه لګېدلي. هم ټیټ رتبه مامورین چې د دوی سره کار کوي هغوی نه پرېږدي چې خپلې ګیرې اصلاح کړي او یا خپل ویښتان کې سټایل ووهي. ننګرهار کې یو ملګری وو، زه ورسره خپله لاړم. زه خو یعنی دلته ورسره کار کوم، په دې خاطر باندې زما ګیره وه، بل ملګري مې ګیره اصلاح کوله. نو په دې وخت کې امر بالمعروف والا راغله، هغه ملګری ته زما ډېرې په دې خبرې وکړې. سلمانۍ والا یې بیا به م کړو وی محلو سلمانۍ ورته محرولا کوم کړه.
د اوزګارتیا د کچې پراخېدل هم د دې لامل شوي چې په دې وروستیو کې ځوانان آن د ویښتانو جوړولو پیسې هم ونه لري. د خوست ولایت یو تن اوسیدونکی چې دی هم د خپل نوم له ویلو څخه ډډه کوي، ازادي راډیو ته وایي.
پخوا چې اوس پام مې وکړم پیسې را سره وي، اونه کې یو ځل یا درې ورځې دوه ورځې بعد لمه نو اوس چې کار نشته وظیفه نشته پیسې نشته نو زه مجبور یم چې پنځلس ورځې بعد یا میاشت بعد او چې ډېر وخت بعد سلمان ته لاړ شم خپل ویښتو ګیره جوړ کړم.
موږ د سلمانانو او یو شمېر نارینه وو شکایتونه چې د دوی په ګیره او ویښتانو جوړولو کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت متعصبین مداخله کوي د یاد وزارت له ویاند عاکف مهاجر سره شریک کړه، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې د روان کال د زمري میاشتې له درېیمې نېټې را په دېخوا د افغانستان په ټولو ولایتو کې د ښځو پر مخ هم سینګارتونونه بند شول. اوس سلمانان هم شکایت کوي، وایي چې د طالبانو په بیاځلي واک مریدو سره د دوی په کار محدودیت لګېدلی دی.
دا مشال رادیو ده.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز، لنډې سپې مودې پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته،